د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سعیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شویو توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې وړ ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیا لحاظ ورته وګورئ، نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
دا طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي:
فعلاً ډېر سخت ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خاص ټولول ته تللې، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوا نه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخت تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اعصاب خرابي، مثال وهل، ټوکل، دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نوي فیصد دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دوی په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړشي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تماول دل د دې حالت تماول د پښتنه متل نو کړی ولی وای بس دا پنځه لس ورځې کې چې ځان دغه سیمه هم ځای ما او څوک مې د پښتنه نشته، نو ډېره سخته راته تمامه شو. شخصا چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره ایمه نه خامل مې راته وایي چې خېږي دا ټول ښځې هم دغه سیمه نو مال ټول ښځې هم د سیمه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړي چې دوی د څه ژوند دي.
کله چې دوی د دې او عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته هم څوک غږ نه اوري، هلته بل کوم مشکلات سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې څه هم د خپل نه دي د وظیفو کېږي. کوم کسان چې پوه دي دغه ښځې لورګانې بچي ټول په خارج کېږي، حتی د ښځې ماشوم پیدا کېږي بس مغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثلا ټول ښځې هم دغسې دي، غږ بدن او بس مثلا نه خوراک نه پوښاک نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه تناستې، بل سبا مثلا اوبه ته جامې جارو تناستې، کومک څوک نشته، دغه نشته. د باندې باندې څه د کور نه باندې نشي وتلی نه باندې باندې خپل غږ وباسي، که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه شي والله وتښتېده فلانکی وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان میرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي پسله او خلک هغه نشروي، مثال جلی والا کې او خوښه وي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د دې اسلامي حق ده، خوښه ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړ. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک قصه کې نه دي که وهلو خوري ټکلو خوري، ښځه مړې دي نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، د ټولو خلکو ووده، خو هله باندې ووته، د دغه خلکو واورېده، د والا جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپل عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه، هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پوښتنه به یې نه وي، خبرې به یې ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري، او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو، لکه موږ ته معلمان په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
که امو په هاوی و اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو. زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه ډول که مونږ تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس مو کیا مریض شو، دې خلک ته وګوره حیران پد کی. یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، ها زغه چې ژوند د خي هر څه سهولت ځان ته برابرولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زده فونه نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبان خپل بوي کوي، یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړ د کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان یې راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات ښه اوس د کور چار طرف وی پاک و، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، هماته چې تشناب ته ځي هماته بیا دوی ډوډۍ هم پخوي او اشپزي هم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه، چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي، ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بې سواده موسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخش د کور په برخه کې. که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چې اوبه ډېرې منظم څه یو څه په کار لري چې اوبه د اوبه کې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سلتر باندې اوبه اخلي، بیا هغه هغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او څه نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاش کې خلاص واچو بیرته هغه واغونده. څه دې چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې نه ده چې ته یو او کالی او کشک او تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما دسته نشي کولی چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته دسته قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت خزه نه مني، د خزو خبره نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري، که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډیر نه راوړل کیږي، ډیر نه کیږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تاجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي، خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې. هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته ته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی دی، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې، یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړی دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم، خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچ او لاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه، مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
انجنو په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چوره ثورت د شذو حقونه تر خولاندې کې جوه الله چې خزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کې اما اصل چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
السلام علیکم سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست په نننې خبرونه کې به تاسو ته د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی بیا به وروسته په دې پوښو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او دا اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو
اټوم پیژنو اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري اټوم چې نه له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ادنه معنا ورکوي اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوی دی اټوم دوه برخې لري چې یوه هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي هسته چې د په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري یو پروتون او بل نیوټرون الکترونیک قشر مدار انرژي کې سویه د هغه بیزمی یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په طرف کې کار لري الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یو ذره ده مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي یعنی د پروتون چې دی په مساوي کې د زیر سره یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دی پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی نیوټرون وای د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده الکترون د اټوم منفی چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي الکترون چې هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تانسون له خوا څخه کشف شوی دی لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړه د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړه چې په ماهسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په اړه کې 2015 کال مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد وي کچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی ارستو دا سینا زیره د لوډ وای په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډیره حد پورې تجزیه کړو جان ډالتن نظریه به دا و هغه دا سکیده د لوډ چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم لمنځه په بشپړ ډول سره لمنځه ولاړ شي د جان ډالتن د تیوري مهمه ټکی په لاندې ډول سره دی وای د مواد اټوم په نوم د ویش د نوو زرو څخه جوړ شوی دی د کیمیاوي عنصرونو وای ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دی د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي یو ټاکلې مرکب په هر مالیکول کې د جوړون کټونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلي درلوده چې یو اصلي دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا ځي انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې مدار سي دی وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په لیر سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هسته ته بنجدي هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ثبات یې ډیر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادې راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي مخلوط پیژنه مخلوط څه شي دی د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او بیچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوي د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یو فاس کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکول او اوبو او داس نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونه یعنی سولوشن په نام هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شي دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنن د سیستم جوړونکي اجزاوي د کمپنن په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کون کې ماده محلل یا سلوټ مساوي کې په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدون کې ماده او په یو حل کون کې ماده ده چې د دې له دوار سره دوه مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزا وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیل غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په ساده محلول کې د یوې مادې سره په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کون کې محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کېږي، او حل کوونکې ماده یا سولونت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینې د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 0 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو حساب کړ چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 0.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 0.5 ګرام ګرام، همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې په دې فورمول د وځ کول څخه ورسته مشته دوولش نورمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 0 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې چې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپه 100 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپه چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې راکول شي وی نیوی ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاسته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکي کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړې دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو ده، د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خبره سه 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کېدو ورسره 0.1212 چې هي ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنې وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګ حل شي، نو د مالګې 0% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حاشیه وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د حاشیه ماده د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د حاشیه ماده کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی نو محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټولو اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسئله د مولی برخه غذا راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې یو سل پنځه اشاریه پنځه ګرامه پلس مول یو سل اتیا ګرامه اوبو کې حل شي د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړو صفر اشاریه اووه شپږ نه دوه او همدارنګه ان دوه کې چې مولی برخه پیدا کړو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده. نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونه سره جمع کړو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولی برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولند تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1840 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر پواسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو پواسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چی بهشیلی په 1880 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه به په رزولوس 1480 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. نو بیا همدارنګه یو آلمانی پو وایلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره راو په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1880 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 5 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنی شمېر ډېر ښکاري دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل رنگونو اترونو ویتامینونو هورمونونو پروتینونو کندونو شخمونو الکول چاودیدونکي مواد ریش نایلون پلاستیک ربر او داس نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن هایدروجن اکسیجن نایتروجن سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي نو له همدې عمله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل، عضوي مرکبونه کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه کیمیاوي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه شي. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 ملیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیو مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې کوزیو مرکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیو مرکبونه کې په کیمیاوي تعاملونه کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سرور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شاملو عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او کله لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي داروند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فرمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څنګه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فرمول یا امپیریکل فرمول څه چې ته وایي ساده فرمول د هغه فرمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فرمول څه شي؟ مالیکولي فرمول د هغه صحیح فرمول څخه عبارت دی چې مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فرمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فرمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فرمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فرمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
لدرانو زده کوونکو، زموږ هیله ده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.